درنو اوریدون که سلام علیکم لده شبه دازالی راژیو خپراوانی پیل شوی نن یک شنبه ده دل مریز دیر لسه و ونیوی ده سنبولی چلورمه و ده میلادی دوزاره اطلسم ده اگست شپاگوشتمه. پده خبری مجاله که چه از اسمت ساروانی ده میره احمد صاپی په تخنیکی همکاری ورندی کم ده ملی امنیت ده سلاکار ده استیفا و ده یوشمیر نور و چارواکو ده استیفا ده احتمال و نور و موضوعات و تفصیل آوری. لمره ده سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار وایي په یوه بحراني حالت کې نوی مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر د بیا پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله بسمل د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. ښاغلی محب بیګا په یوه بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې تر څنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو او تفصیل یې پکې اوریدی شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسون د کارکوونکو وخت ضایع شوی خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ځای شوې. موږ په دې وخت کې ډېر زیات کاري قوانین وکړل. زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلافي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته د یو شمېر لرې شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم بندي. په کابل کې پرون شنبه د ولسی جرګې یو کاندید جلال الدین صالحی په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحی د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابله ولسی جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحی د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ ولاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس پر ټویټر لیکلی چې ناراضي کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کار ته خنډ پیښ نه کړي ځکه د ژغ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون د پرلت دولس خیمې چې له دوو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار ته خنډ پیښ کړی و ټولې کړې. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته نور جزئیات وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار اسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به یې له قوې کار واخیستل شي. دا خبر بلومبرګ خبري اژانس خبر کړی دی. د بلومبرګ د راپور لمخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د تیرې پنځشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنگټن تیار دی چې بشار اسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. او په ایران کې د بشري حقوقو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایی اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. پر فیسبوک په خپره شوي بیان کې لیکل شوي چې نسرین ستوده په دې خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی چې د دې پر کورنۍ او خپلوانو د چارواکو له لوري فشار دی او د هغې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او د غرس 0.5 اوري. بښنه غواړم د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکارۍ د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوي به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبي اندېښنه ولرم چې کنه دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر شونځي بندي
د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې تر څنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کران مر روان دي. خیرات چې بل اغم دغه خلکو تور کول کیږي، دغه خلکو په کورو کې یې چې دغه ګلان په وبي مرد څنګه وبنلر.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دنده سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې شاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر نورو له جکپور امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې وه، خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا لوري خبر شوی لیکلی چې د جدي سیاسي اختلافونو له عمله له دندې ګوښه شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پانی په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله موهبی د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل سوی چې اتمر لدندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. دارک په خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی، خو د محمد حنیف اتمر لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو ته استولای د حنیف اتمر لخلي لیکل شوی چې له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع، ملي یووالي، شی حکومت ولی، سیاسي مدیریت، ټاکنو، لسیمه او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی غنی او اتمر ته ځینې نږدې کړیو له ډېری مودې راهیسې د هغوی د اختلاف خبري د باندې راایستلې وې. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې شاغلی اتمر له ولسمشره مرور سوی او استعفای کړی ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا دی غوښتل چې خلک خبر سي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی پر شار د وسلوالو طالبانو وروستۍ ډلهییزې حملې چې خلکو ته یې زیات مالي او ځاني تاوان ورساوه غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدۍ پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوري ریاست در روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویره وا خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوې. په دې معنی چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی ډاکټر صاحب حمدالله موهب چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنې دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوي چارو وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولي پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معارف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنوي چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفا وی ولسمشر ته وړاندې کړی دی. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو جکپوري رئیس هم استعفا وی وړاندې کړی دی. اژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنوي چارو وزیر ویس احمد برمکتی او همدارس بل چارواکی چې استعفا یې کړې ده د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
دا سړی رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په مدني څپه 12 پښنی بیا او اف ام 3.15 څپه وري. د غزنی د خلکو یو شمیر استادې په دغه شهر د طالبانو د بیا ځلی حمله اندیشنه لري. پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استادې وایي چې غزنی شهر په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلی حمله په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبرې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی او په ولایتي شورا کې د دې استازي حمید الله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دوی وایي اندېښنه شته څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او د غشاندې اضافي سرتیرو داستولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی، دوی هلتا په کافی اندازه مکنی هوایی ځواکونه شته او پولیسوالۍ کوم د تصفوی عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او ان شاء الله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوي ستونزمن کار وي.
و بجیو پنځلس دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن ایگزامینر رسپانه د میشل روبین لیکنه خبره کړې چې په کې په افغانستان کې په تیر سره باندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنې یادې کړې. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لوی تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې. لیکوال همدارنګه په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنې په پای کې وایي امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود، خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسي او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شو. د لیکوال په وینا له هغې وروسته د امریکا هر ادارې د بریالیتوب خبرې کړي، خو د افغانستان د سیستماتیک ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي، داسې هیڅ نښنې خانه نشته چې واشنگتن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وښيي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه د مسکو پر هغه غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوی طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانه وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز له پامه وغورځاوه او پر ځای په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. رسپانه د شونونکو له قبل وایي چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو لپاره را پیدا شوی خوځښت له خطر سره مخ کړي. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال سیډونکو میشل کوګلمن لخلی وای دا خې د طالبانو لخوا یو داسې سیاسي هڅه وی چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو کمزوري ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډیر څور سره سلاشي او یادا چې طالبان غواړي وازی وګوري چې روسان ورته څور کولای شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللې، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپل هغه هڅو لپاره یو گزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپل مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډه ته خپل استازي وانستي. په کابل کې ولویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانه ته ویلي د مزکه په کوره کې د طالبانو ډیر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ګټور نه دی. دل ویدیز ډیپلوماټ سیا ته کړی دا چې طالبانو ته نړیوال دریز ورکولای شي، خو همدارنګ له دې ډلې سره د سولې د مرکزی هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی. د دل ویدیز ډیپلوماټ په وینا طالبان د مسکو غونډه کې د ځان خودل لپاره ګډون کوي او په خبرو کې ورسره مناسب او وسلي لوري برخه نه لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو د کمیسون غړي او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دی ولایت کې د یو څلور شلو بندو شونځیو په اړه اندیښنه شي. د دغه کمیسون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی آزادی رادیو ته ویل چې دغه شونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د پوهنې وزارت هم دا ستونزه تاییدوي. نور حال د واصل وسال پر اپور کې وابري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشټون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خونځو د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خونځو په تړل کېدو سره زورګون زده کوونکي خونځو ته لا تګنه به برخي شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېر خپل اندېښنه ازادي رادیو سره داسې شریک کړه.
په کندهار په ولایت کې ماری پزیات ډېر خراب نسبتا نو په خواته اوس بیا د نامنی په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معرف رښتیا هم تقریبا یو څلور شل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. موږ وایو چې مکتبونه چې په خوا په ولسوالیو کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه چې دلته خلاص
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې خوندزي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 خوندزي ولډلې 360 خلاص او نورې تړلې دي. د پداسیال کې چې له دې وړاندې د کابل والی ویلیو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 خوندزي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو لکه مخ سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو خوندزیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسیال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6000 نوي ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهزت په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
در مشکل نامی ما مشکلات تخنیکی
دا وای د امنیت ستونزو تر څنګ موږ تخنیکی ستونزې هم لرو او موږ نشو کولای چې لا دغه مسلې نسترګې پټې کړو. خو د پوهنې وزارت شمن دی چې شته ستونزې او ننګونې په نخه او لمخې د خوندزو د تشکیل او نور ستونزې هوارې کړي. خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسیون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړي خو لا عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم د کندهار د خلکو د یوې بلې ستونزې په اړه راپور درکوو. په کندهار کې د اوبو کمښت خلک زیات اندېښمن کړي دي. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو ریاست ورته یې په وخت اوبه نه رسوي، څاهانې وچوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. د دې موضوع په اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
دا مشکل د اوبو سره به خډه لرموز نو د حکومت سمدا ایل د چې یا یو برمې مستقبل کې یا د اوبو پای راغلی دی پای راغلی دی پر دا سړک چې څه وای دی اما دا کورو ته نه دی ورته څه وای چې دا کورو ته باور کې دا پای پسر
یو وجه دی. مشکل دغه نه دی د شانکران مر روان دی خیرات چې بل اغم د خلکو تور کول کی دا خلکو په کورو کې یی چې دغه ګلان په وبي مرد څنګه وبنل
حکومت هم دا غشتنه کوي چې موږ بره فراکی موږ نه لول راولې دلته پر دغه شلو کورو باندې دوه انچ په پیرا کړی دی هغه یو پورتو بنور چې کوم سی هغه بیا خې کسر کې اسکار نس جخصله.
بل خو د کندهار دوه بو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د وسنوي سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتکړه کړې ده او کای خلک په خپل مخنیوي ونکړي ممکن د کلونو په تیرې دوه سره کندهار د اوبو له سختي قحطی سره مخ سي. نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 15000 کورونی ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نو پلانونه د دې پروان مالکان کې ان شاء الله کو او توانې دلو ځکه د وزارت مالی موافقه مو مخسته ده. موږ له هغه پروژه لرو د کندهار شهر شمال ساحه کې دولسمه ناحیه کې دلوي ولې د لویونه د حکیم صاحب اډی صاحب ته 15000 کورونی لپاره دي. 4 کورونی موږ لاس نفره ډیزاین سوي ده په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په څلور ساعت کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوي ده.
ورستوي چېډونو شوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای شي چې په اوږد مهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سابرې کړې ده. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازي توپ کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر 4:00 او 28 دقیقې مړ شو. جان مکین له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو کلک مخالف وو او تل په دې ټینګار کوي چې باید امریکا افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي. د ژوند او کارونو د کارونو حال رضوان مراد درکوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه محل د امریکا د خاورې برخه و په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمباری پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زندانی کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړتبه پوځي افسر زوی و، ده ته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1928 کال کې جان مکین له اریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج ډبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهوري مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسني وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د ډیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي واوسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین د غراس په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندید و، د جګړې پخوانی زندانی هم پاتې شوی و، د یو اتیا کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه